لاسه نور کوي
هیلم دادا چې کله د مونږ فامیلونه او د مونږ خويندې له دغه آلات سره مخ کیږي خپل روحیه دې لاسه نور کوي نو بیا دې ژمنه وکي بیا دې په خپل پخو ودرېږي ژبه دې زده کی زحمت دی وباسي په ټولنه کې کوښښ وکړي چې ځان ملغم کړي تر څو دوی وکولی شي خپلو ماشومانو سره مرسته وکړي په درسونو کې کورسونو په چارو کې ورسره مومد واوسیږي ستونزو ته یې رسیدګۍ وکړي. تاسو په جریان کې یاستئ د ماشومانو حقوق کله کله موږ هاورو چې له ځینو نه ماشومان اخیستل شوي دي په همدې لحاظ هغوی په ژبه باندې نه پوهیږي هغوی د خپلو ماشومانو ستونزو ته چې په ښوونځیو کې لري رسیدګۍ نشي کولی هغه برخوردونه کوي چې هغه د یوې نوې ملک د یو پرمختللي ملک د قوانینو سره خلاف وي او یا دوی هغه ژور خپګان چې دا په هغه ناروغۍ باندې اخته کیږي او دوی خپل ټول توانایي له لاسه ورکوي بوج بوج ذهني فشارونه راځي او دوی روغتیا خرابیږي دوی نشي کولی چې بیا په پښو ودرېږي. لازمه او بهتره لاره همدا ده چې هوډ وکړو زموږ خویندې ورونه هوډ وکړي او کله چې دغه مسافرت مو وکړو یو ملک ته لاړلو ژر تر ژره باید ژبه زده کړو د ژوند په قوانینو د ژوند کولو په اصولو باندې ځان بلد کو په خپل چاپیریال کې له خلکو سره له نوي کسان چې مونږ یې ګورو له هغوی سره انساني هغه تماس ورسره ونیسو خبرې ورسره وکړو تر څو چې مونږ وکولی شو په هغه ټولنه کې ورو ورو ځان راحت احساس کړو فرهنګ سره ځان بلد کړو تر څو چې مونږ ته د ژوند چارې اسانه شي.
سیما ستانکزی چې په افغانستان کې او هم اوس په بهر کې له افغان میرمنو سره د دوی د ستونزو د حل کېدلو په برخه کې مرسته کوي وایي چې د هم په لومړیو کې چې کله کډواله شوه او بل ملک ته راغله له ډیرو هسکو او ټیټو سره مخ شوه خو تل هر ستونزه په پراخه سینه حل کړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې هغه په پیل کې د کډوالۍ د لومړۍ ورځو په هکله وایي.
اول ورځ کله چې زه راغلم داسې محیط ماحول هر څه بدل وه ولې انسان هغه موجود ده چې له هر څه سره ځان عیاروي له هر محیط ماحول سره په مرور د زمان بېرته ځان عیاروي او له هغه سره عادت کوي. خو زما د ژوند هغه لومړۍ ورځ به کله زه المان ته راغلم هېڅکله به مې هم له ذهن نه لرې نه سي او هغه به همیشه زما په ذهن کې حق پاتې وي. کله چې د افغانستان ته مې وکتل کله چې د محیط ته مې وکتل کله چې د ماحول ته مې وکتل او هوا هم ډېره سړه وه مونږ چې کله له افغانستان نه راتللو دلته په افغانستان کښې هوا ډېره ګرمه او زما د ماشومان هم نو هغه ما ته ډېره جالبه وه او کله چې راغلم دغه د کور او محیط او ماحول هر څه راته بل رقم ته وه نوي وه نو ټول شی غیر منظم غیر مرتب وه دا چې زه هم ډېره ستړې او خسته ومه نو دې وضعیت په ما باندې واقعاً ډېره بده اغېزه وکوله او بیا لاړلم هغه راهنما چې مونږ ته فقط د یوې ورځې لپاره یو نفر چې راغی هماغه مونږ ته یوه سوپر مارکېټ بوتلو هغلته ما د ژوند د لومړني توکي مې را ونیوله او هغه مې راوړله کور ته نو بیا بعد له هغه مونږ مثلا تقریبا یوه میاشت مونږ نه سوای کولی چې هغه ادرس مونږ یو ځای ته ځو هغه پیدا کړو. هر څومره اوس خو نړۍ ډېره وړکۍ شوې ده د انټرنیټي موضوعات لکه لوکیشن او د شیان چې دي تاسو ته په موبایل کې درکول کېږي او ته راحت کولی شې چې او جاینا بل جای ته خپل موخې او خپل هدف ته ورسېږي. خو دا هغه څه دي چې په افغانستان کښې نه کارول کېده او مونږ ته هم دا یو نوی شی و نو لږ څه سرګردانۍ به شیانه درلودل یا مثلا په سړکونو او واټونو کښې د ترافیکي علایم ماشومان له دې سره کله څه له یوه داسې جنګ ځپلي هېواد نه راځي ورته واقعا مثلا نوي دي او نابلده دي ورسره وخت نه وخت مثلا ځینې ستونزې او تېروتنې تېر کېږي. نو دا هغه څه دي چې زه په لومړۍ ورځ له دې سره مست شولم مثلا ماشومان مې مریض وه دوا ته مې ضرورت درلوده په اسانۍ سره چې ډاکتر ته هم ځې تا ته مثلا دوا نه درکوي نو توسعه کوي ستاسو اوبه وڅکوي یا دا ورکوي یا هغه ورکوي و په سمې سره دوام شي نه وکړي. دا هغه سوز هغه خاطرې دي د سفر د لومړۍ ورځې نه زما په ذهن کې پاتې دي او همیشه به دا پاتې وي.
بله میرمن ستانکزی، له خپلو تجربو نه هغو میرمنو ته څه وایي چې امدا اوس یا پلار دي یا نوی تصمیم نیسي سفر وکړي، ذهنن دوی څومره ماده اوسي او وروسته به په دې وغږېږو چې کوم کارونه باید دوی وکړي.
انسان چې یو ځای ته ځي له خپل محیط ټاټوبي، هغه ځای کې ستاسو ذوق رسوي، دا د هغه ترک کول، د هغه پرېښودل د هېڅ افغان لپاره هم ساده خبره نه ده. واقعا ډېره سخته ده کله ته له خپل هېواد نه جلا کېږي، له خپل خلکو نه جلا کېږي، له خپل ولس نه جلا کېږي. دا واقعا انسان روحانه او روانه مثلا زیات تر خپل اغېز او تاثیر لاندې نیسي. یو تعداد کسان مثلا په تو دا کې ډېر خوشحاله وي، راضي، کله چې محیط ګوري، کله چې له کورنۍ نه مثلا لرې کېږي، او بیا وروسته وروسته د هغو هغه نشتون ورته ډېر سخت تمامېږي، او انسان له روحي لحاظه هم ډېر تر خپل اغېز او تاثیر لاندې نیسي. خو بیا هم زما توصیه د هغو دوستانو او عزیزانو لپاره تازه سفر کوي، دا د دوی باید ذهنن او روحن باید آماده واوسي او خپل ځان له محیط او چاپېریال سره عادت کړي، منفي فکرونه له خپل ذهن نه لرې کړي، او د یو مثبت لور په طرف باندې باید وګوري، مثبت نګر واوسي. او دا هغه څه دي چې دوی همیشه په دې فکر واوسي چې ولا کورنۍ مې پاتې شوه یا دا او یا هغه. د هغه وخت نه کله چې دی په هغه ذهني او روحي موضوعاتو سره ګرفتاره کېږي، بیا نه د خپلې کورنۍ لپاره څه کولی شي او نه هم د ځان لپاره څه کولی شي. نو هڅه دې وکړي چې په نوي محیط کې ځان ته نوي دوستان پیدا کړي، له هغو سره مثلا یو څه ځان مصروفه کړي، له مطالعې سره ځان مصروفه کړي. دا هغه څه دي چې دوی له ذهني او روحي فشارو څخه ژغوري، د یوې ښې راتلونکې لپاره به دوی اماده کوي.
د نور څه باید له ځان سره ولري؟
موسسه ډېره اړینه ده او یادول هم ډېر مهمه دي. خو ژبه هر څوک باید په هره ژبه باندې څه څومره ژبه زده وي ځان پرې مسلطولی شي، هغومره د انسان په ګټه ده، هغومره د انسان شخصیت ته هم مثبت اغېزه لري، هغومره دوی له ستونزو نه بچ کوي. کله چې مثلا موږ اروپا ته راغلو آلمان کې، چې تر اوسه پورې موږ مثلا ژبه باندې مسلط نه یو، یوه توصیه یو پیشنهاد مې د هغو کسانو لپاره سفر کوي ده ده د خلکو په خبرو کې د نه ګرځي، ځکه زه له خپل سفر نه ډېره خرابه تجربه مې ده. چې ما ته دوستانو له دې ځای نه کله زه په تماس کې چوم، دوی ما ته مثلا هر یو هر څه راکوي. مثلا یو راتلی چې دلته نخي ته کېناسته، مثلا روجایګانې نهسته، نخي ته ځان سره روجایګانې راوړه، مثلا بلې راتلی کتان ته کېناسته، ته کولی شې ځان لپاره کتان جامې واخلې تیارې کې، مثلا ته که ځان سره راوړې. بلې ویلې چې مثلا دلته ظرفونه ډېر قیمته دي، لوښي ډېر قیمته دي، دلته هېڅ هم قیمته نه دي، هر څه ترلاسه کولی شي. کله چې زه راغلم مونږ ته یې څه څه مثلا روجایي به هم نخي وکړه، مثلا شد د مرستنې به هم نخي وکړه، مثلا ظرف و هر څه یې مونږ ته راکړي وو. او ما د خپل سفر دومره ښایسته کوم کړی و، دومره مې په ځان باندې بوج زیات کړی و چې له حده زیاته تقریبا 15-16 بایک مونږ سره وه. دلته یو شمېر افغانان څه کوي، مثلا ځي سوپرمارکېټ ته قاشقه بیه کوي، هغه ورته وایي چې یوه نیمه یورو ده یا یوه یورو ده، او دوی بیا هغه محاسبه کوي په افغانۍ باندې. د هغه ته خپلو دوستانو ته مشوره ورکوي چې تاسو مثلا دا شی درسره راوړئ چې دلته ډېر قیمته ده، دا راوړئ ډېر قیمته ده. په داسې حال کې چې دوی پیسو باندې هېڅ هم قیمته نه دي، او لطفا د دا نور محاسبه کوي، نه په افغانۍ باندې، ځکه په هر محیط کې سترګونکي په هماغو پیسو باندې خبرې کوي. توصیه مې د دوستانو لپاره همدغه ده، هغه څوک چې سفر کوي لطفا دغه شیان د ځان سره هېڅ نه راوړي. هر محیط، هر محل ته چې ځي، هر څه هغلته ترلاسه کولی شي، هر څه پیدا کېږي. له خپل سفر نه د خوند واخلي، مثلا چې یو ځای ته ځي، د هغه خپل تګ نه د لذت نیسي.
وګ مسادات چې په 2014 کال کې کاناډا ته کډواله شوې وای، دا چې د خپل پلمړی کې لډیرو سختې سره مخ شوې و، هو ډیکړې و چې تر خپل توان له هر کډوال سره مرسته وکړي، خارو بازار کې بلد کړي، د رسمي دفترونو قوانين ورته بیان کړي، او پرې نګ دي کوم ستونزې چې دی لیدلې نور مهاجرې هم وویني. لمیرمن سادات سره مې مرکه کړي. نو موري په افغانستان کې د خپل دندې پایل خځو ته لکار سره کړي. هغه په پایل کې په افغانستان کې خپل کار څخه وایي.
افغان مېرمنې متاسفانه چې د کوم راز نه چې یعنی کله چې مونږ واړو هم د افغان خزو د مشکلاتو په اړه مونږ اوریدلې، مګر کله چې ما کار پیل کو افغان خزو سره، خزو د حقوق د دفاع لپاره ما کار شروع کړ، نو هغه وخت زه پوه شوم چې رښتیا افغانستان خزې څومره قوي دي او څومره دوی غمونه زغمي. هغه مره مشکلات چې افغانستان خزه لري، نو زه فکر نه کوم چې د دنیا هیڅ یو مملکت خزه دونه مشکلات سره مخ وي. هغه وخت صرف یعنی اد اقل شاید یو فیصدی د خزه وی چې هغه خپل ازادي لري تر یو حد پورې البته، مګر متاسفانه اوس په افغانستان کې خزه تا خپل د نفس اخستلو صلاحیت هم هغه خپل نه لري. د هغه د خپل د کالو اغستلو، هغه خپل د تعلیم چې د هغه شرعي حق دی، اته هغه هغه ته نه ورکول کیږي. نو فکر وکړئ، یعنی خزه کاملا د جامع نه حذف شوی.
اوس راځو د تاسو د مسافرت ژوند ته. کله چې افغانستان تاسو مهاجرت وکړ، نو اوس په ملک کې تاسو اوسېږئ، د میرمنو لپاره څه کوي؟
ما د خزو دردونه یعنی بیخي ورسره یعنی کاملا د افغان خزه ژوند ما ته لکه آینه غوندې صاف ښکارېدل. کله چې ما دوی سره کار وکړل په افغانستان کې، ما ولیدل چې دوی څونه تکالیف او مشکلات سره مخ دي. کله چې زه د افغانستان نه راغلم کاناډا ته په 2014 کال کې، نو دلته هم زمونږ خزه وی چې عین مشکلات لرل. فقط یوازنی تفاوت دا و چې دلته حکومت او هغوی کولی شو چې مراجعه وکړي ارګانونو ته او خپل شکایت وړاندې کړي، مګر ډېرې ښځې د رسم و رواج د خاطر، د کلتور او فرهنګ د خاطر، دوی نه شو کولی چې حتی هماغه ظلم حتی په خارج کې یعنی په کاناډا غوندې ځای کې هم هغوی د خاوند ظلمونه متحمل کېدو او هغوی تحمل کولو، دغه ظلمونه به یې تحمل کول، غږ به یې نه ویستل. مهاجرین کله چې راتلل د افغانستان یا د امریکا د لارې نه، نو هغوی سره ما به ډېر کومک کوله. البته دا زما کارونه ټول ولنټیر کارونه مې دي، رضاکار کارونه چې ما کړی، نو دا کومکونه ما د وخت نه افغانانو سره کول. کله چې بیا د 2021 کال کله چې حکومت د افغانستان سقوط وکړل او افغانانو راتګ کالګری ته شروع شو، دلته دا نوې راغلي افغانانو سره بلده شوم. کله چې مې دوی ته ولیدل، نو د دوی حالت ډېر زیات خراب و واقعا. او هغه وخت هم دغه سی وخت هم چې ډیر تاثیر کړی و خلکو باندې، ما باندې هم ډیر زیات تاثیر کړی و، مګر هغه په صحنه کې و، هغه د هماغې صحنه نه وتلی وی، نو هغه ته ډیر مشکل و. نو ما د خزو سره مخامخ شوم چې د دوی حالت به مې کتل، نو دوی ډیر یعنی ناتوان ښکارېدل، بې کسه ښکارېدل، خبرې نه شو کولی، د دې جرأت نه کول چې خبرې وکړي.
کله چې یو څوک مسافرېږي بل وطن ته ځي، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې لارې خو مشکلات وي، څومره ښه ده هغو افغانانو ته چې لپخان هلته میشت دي په عامه خبره د دوی لاس ونیسي او دوی سره کومک وکړي.
یو خبره ده، کله چې افغانان یو بل سره، د هر کشور خلک چې وي، د هر وطن خلک چې وي، کله چې د ماغه وطن خلک هغه سره وګور نکړي، نور خلک د هغه پر رسم رواج نه پويږي. هر مملکت چې دوی زی خدمات شته دي، اما کله چې دوی د هغه په ژبه نه پويږي، د هغه پر رسم رواج نه پويږي، نو خدمات دوی ته هغه مر مفید نه تماميږي. هغه کس چې د دوی په ژبه پويږي، د دوی په کلتور رسم رواج د هماغه محیط دي، نو دا واضح خبره ده چې دغه خدمات ډیر موثر وي دوی ته. یعنی دلته تر هغه ځایه پورې زما تجربه ده، کله چې دغه خزه راغلل، نو ما ولیدل چې څومره مشکلات لري دوی، حتی خپل لار نشي پیدا کولای، حتی خبرې د یو چانه پښتنه نشي کولای چې یو څه په کار وي، پښتنه نشي کولای چې دغه سم په کار دی، د کوم زینه واخلم. زه په دې فکر کې شوم چې دوی ته باید یو پلان زو سنجوم، زه باید حداقل یو لار ولرم چې د دوی مشکلات حل شي. دوی به چاته مراجعه وکړي؟ کله چې دوی د دې هوټل نه تل، نو دوی ته به ډیر مشکل وی چې دوی خپل لار ته پیدا کړي. ما د واتس اپ ګروپ نه خپل کار شروع کړل، خزو ته یو واتس اپ ګروپ مې جوړ کو خزو د پاره، چې په دې کې هر هغه خزې چې د افغانستان نه راتلل، دغه واتس اپ نمبر به مې د ګروپ کې اډ کول، او هغه ته به مې ویل چې هر مشکل چې تاسو لرئ فقط په دې ګروپ کې شیر کړئ، زه تاسو ته جواب درکوم. ځکه چې هغه خپل دی یو ډیر متاسفانه دی، یو ډیر وړوکی سوال لپاره هغه مجبور چې ورځ یا هفته انتظار وباسي تر څو چې هغه نوبت ورسیږي او هغه یو کارمند مراجعه وکړي او هغه د دې ځواب ورکړي.
میرمن صادق، کده سترتوي تاسو دغه مرستې چې لنیو درغلو مهاجرینو سره کوي اله دې څه ده؟ آیا کله چې اول خپل لاړې لډیرو بد او ورځو سره مخ شوي د دوی وضعیت ډیر زیات بدتر دی، څه علت ده چې تاسو غوښتل نوي کډوال په تیره بیا میرمنې هلته لاسونی سي؟
علت دا و چې هر څوک کله چې نوي راځي نو مشکلاتو سره مخ کیږي. زه هم ډیرو مشکلاتو سره مخ شوم. کله چې زه نوي کاناډا ته راغلم دغه ټول کارونه مې مجبور وم چې په خپل مخ کې تويسم. په هغه وخت کې حتی ما خپل لار نشو پیدا کولای، حتی نه پوهېدم چې کوم سرویس زه ونیسم یا کوم بس زه ونیسم تر څو کولای شم چې هغه ځای ته شفاخانه پورې حتی زه لاړه شم. یو نهاد چې هلته زه لاړم، هلته خوشبختانه یو دوست مې پیدا کړل چې هغه په پښتو ژبه خبرې کولې. دا رو رو زما خورخونده شوه او دا یو ورځ ما ته ګوګل مپ وښودل. نو ګوګل مپ شاید ډېر دلته یو عادي خبره وي، اما متاسفانه مونږ په افغانستان کې نه ګوګل مپ استفاده کوو او نه دغه سیستمونه لرو. دلته هغه ګوګل مپ کله چې ما ته وښودل نو څومره اسانتیا سره زه مخ شوم. دغه عادي خبرې هم کله چې زه نه پوهېدم ډېر مشکلات سره مخ کېدم. نو دغه جوا چې هغه سخت چې ما ولیدل ما نه غوښتل چې نور افغانانو ګوري. نو هغه وخت کې چې زه راغلم شاید داسې یو کس نه و لکه ما غونده چې دلسوز د افغانان وي او هغه ته خپل وخت ورکړي او هغه سره مرسته وکړي. مګر کله چې افغانان دلته راغلل زه په دې فکر کې شوم چې هغه وخت کې دلسوز نه و د دوی، نو اوس باید زه دوی ته دلسوز شم. نو زه باید دوی ته دوی سره مرسته وکړم، زه باید دوی سره د دوی لاس ونیسم. د یو افغان په صفت دی او خزه په صفات زه باید د دوی لاسونه سم تر څو دوی هغه مشکلات سره چې زه مخ شوم ما دوی مخ نشي.
بیا اوس تاسو قرار دی معلوماتونه کورسونه افغانانو ته الته راهنمایي کوي چې دوی افغان استادان ولري تر څو په ژبه سره پوسی او د انګلیسي چې دغه ژبه د زریز دکړي دغه کورنه ستاسو کوي. آیا کوم څوک تاسو سره مالی مرسته کوي کدام تاسو خپل رضاکارانه کوي؟
صفانه والو کې هیڅ امرسته نه کاوله. نو ما خپل کارونه ولنتیر شروع کړل. خزو ته تقریبا 300 خزي فعلاً هم ما سره ګروپ کړي چې هغه تازه خدمات البته وړاندې کوم. کمپیوټر کورسونه مې ولنتیر دوی ته آنلاین شروع کړل. هیڅ کوم امرسته نه و. ډیر مې کوشش وکړ چې باید د کوم لار نه یعنی مخکې تلاشم تر څو شم کولای چې حداقل د خلکو ته کمپیوټر پیدا کوم یا لپټاپ پیدا کوم چې دوی ته زوار کوم چې زه ولنتیر درس ورکوم حتی غوی دا وسایل ولري. متاسفانه ما ونه شو کولای ځکه چې هغه وخت ما کار کاو په دا غین زه په دې فکر کې شوم چې زه خپل باید یو نه هات ولرم تر څو کولای شم چې فاندنګ واخلم د افغانان ته باید کار وکړم. خوشبختانه په 2023 اگست کې زما نه هات سبته راجستر شو. د هغه د لارې نه ما تقریبا یو کال کوشش وکړ چې تر څو زه شم کولای چې وروکي فاندنګ واخلم انګلیسي سمفونو ته. فعلاً هم کمپیوټر کورسونه لرم ولنتیر. البته بلدا چې بعض نور فعالیتونه لرم چې ټول البته ولنتیر دی. فقط انګلیسي سمفونه د پاره د امیګریشن د خونه یو وروکي فاندنګ ما ته راکړل شوی. په هغه باندې زه دغه سمفونه مخکې ته وړم.
بله، ډیره زیاته مننه.
ژوند دې ستاسو. تاسو
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4 8 8 8. دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا خې چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
په سلامونو مو د نن ورځې درسی ساعت هر کلی کوم. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د لسمی ولسم او دولسم ټولګي د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د درسي ساعت د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اوري. نن به خون کې راته د تیر درس په دوام چې هسته او اټوم وو کوانتم نمبر تشریح کړي. نه خون کې به واورو چې کوانتم نمبر څه شي ته ویل کیږي او په کیمیا کې په کومو تورو سره ښودل کیږي. د درس په جریان کې اورو چې کوانتم نمبر څو ډوله دی او هر ډول یې په کیمیا کې ځانګړی اهمیت لري.
په پیل کې اصلي کوانتم نمبر دی چې د ان په ټولو سره هم شودل کیږي. دا کوانتم نمبر د الکترونی ورزي جسامت د اتوم شعاع او د الکترونونو انرژي کې سویه د هسته په پرتله په بیلابیل قشرونو کې راشي چې ان یې مساوي کیږي د یو څخه تر اوو پورې او د انګلیسي په غټو تورو سره شودل کیږي کې ال ایم ان او پی کیو تورو سره شودل کیږي. فرعي کوانټم نمبر دا کوانټم نمبر د الکترونونو اوربیتالي شکل تاکي او یا په یو اصلي سویه کې د فرعي سویو شمېر راشي. فرعي کوانټم ته اوربیتالي کوانټم نمبر هم وایي چې د ال په توري سره شودل کیږي چې د اوربیتالونو نوم یې د اس پی ډي اف جی ایچ په توري سره شودل کیږي. د اوربیتالونو شکلونه یې دي چې د اس اوربیتال د پی اوربیتال او د ډي اوربیتال داسې شکلونه ځانته غوره کوي چې د پی د سوید اوربیتالونو د الکترونی ورزې بنی یا په دې شکلو سره وي. د دې د سوید اوربیتالونو د الکترونی ورزې بنی هم په دا شکلونو سره وي. د اس اوربیتال دی چې اوبیزیوي شکل ځانته غوره کوي. همدارنګه د پی اوربیتال دی چې داس شکل ځانته غوره کوي. د ډي اوربیتال دی چې په دې شکلو سره ځان ښکاره کوي. مکناتیسی کوانټم نمبر د ایم ایل په توري سره هم شودل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترون مکناتیسی خواص تشریح کوي او هم په هر عمومي سویه کې د هر نو اوربیتال تعداد شي. مکناتیسی کوانټم نمبر لاندې قیمتونه اخستلای شي چې قیمتونه عبارت دي د دې فارمول په دلوتلو سره 2000 ایل جمع یو سره چې د فریقا مکناتیسی کوانټم نمبر ځانته یو درې پنځه وو قیمتونه اخستلای شي. سپین کوانټم نمبر وایي چې د اس په توري سره هم شودل کیږي. وایي د سپین کلمه چې د تاوېدو په معنا ده یا د څرخېدلو په معنا ده چې د الکترون حرکت په خپل محور باندې د سپین کوانټم نمبر په نوم یادیږي. د کوانټم نمبرونو قیمتونه دي چې د اصلي کوانټم نمبر د فری کوانټم نمبر مکناتیسي کوانټم نمبر قیمتونه په دې جدول کې شودل شوي دي. په اوربیتالونو کې د الکترونونو د توزیع لپاره یو شمېر قاعدې په لاندې ډول سره دي. لومړی د پاولی قاعده، د هون قاعده او د کلچکوفسکي قاعده ده. لومړی د پاولی قاعده وایي چې پاولی وایي وي په یو اتوم کې الکترونونه نشي پیدا کېدای چې څلور واړه کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. یعنې داسې امکان لري چې د یو الکترونونو هم د اصلي کوانټم، فری کوانټم، مکناتیسي کوانټم یا سپین کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. داسې امکان نه لري لکه د هیلیم او لیتیم په مثال کې لیدلای شو چې د دې هاف کوانټم نمبرونو فرق لري. د هون قاعده بیا وایي وای فری عین انرژي کې سوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه داسې د کیږي چې وای د هغوی د سپین د عددي قیمتونو مجموعه عظیمی وي. یا په بل لبر الکترونونو د فری سوي اوربیتالونو لومړی وای په تاکه شکل او هم جهت سپین سره ټکی خو کچیر زیات الکترون شتون ولري د هغوی جوړه کېدل په اوربیتالونو کې له مخالف جهت سره سپین سره پیل کیږي. یعنی په دې مثال کې لکه د نایتروجن او اکسیجن چې وینو لومړی کله چې دا د اوربیتالونو ډکوي لومړی دا په هم جهت او ټاکه شکل سره ډکوي. کله چې د اوربیتالونو خانې د دې د کې کړل او نو د اوربیتال او قیمتونه زیات ول نو هغه به په مختلفو جهت ډول سره د اوربیتالونو سره ډکوي. بل لکه په دې ځای کې وینو چې د هایدروجن، د هیلیم، لیتیم، بیریم، عناصرو انرژي کې سوي شو د سوي دي چې په دا لومړی خپل ځان په طاقت ډول سره ډکوي. هم جهت ډول سره کله چې د الکترونونو شمېر زیات وي په مختلف جهت ځان ته په اوربیتالونو کې ځای اختیاروي. همدارنګه د نور مثالونه دي چې موږ وینو فشکې د کاربون دی، برومین دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی او نیون عناصر وینه چې په تا لومړی په تاکا هم جهت ډول سره اوربیتالونه ډکوي. بیا کله چې شمېر زیات شو په مخالف جهت سره د اوربیتالونه خانې ډکوي. دا یې ځینې نور مثالونه دي. کلچکوفسکي قاعده وایي وي الکترون لومړی د هغې انرژي کې سوي اوربیتالونه کې ځای پر ځای کیږي چې د اصلي ان او فوري ان کوانټم نمبرونو عددي قیمتونو مجموعه د ان جمع یو یې کوچنی وي. یعنی په دې مثال کې وینو چې دوه د اصلي کوانټم نمبر قیمت 2 دی او د اس اوربیټال کې دي چې د ال قیمت 0 د چکل جمع سین 2 کې هم دا د پی د وینو چې دا وای وي د دې او مجموع قیمتونه یو د بل څخه کوچنی وی لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کیږي وای کچې د دوه یا سو سویو ای ان جمع یو مساوي وي او په دې صورت کې د هغه سویو اوربیټالونو الکترونونو په واسطه د کیږي چې د اصلي کوانټم ان قیمت یې کوچنی وي په دې شکل کې به د ان د کوانټم قیمت باندې د دې اوربیټالونو سره د کیږي لکه چې د اصلي کوانټم نمبر یې څلور دی او فرعي کوانټم نمبر یې درې دی نو کله چې تاسو جمع کې اوه کیږي نه په دې کې به د قیمتونه یا مساوي او همدارنګ د ان کوانټم نمبر قیمت یې کوچنی وي د اصلي او فرعي انرژي سوي د کچ فوکس قاعدې پر بنسټ باندې په ډېر ډول دي چې کله موږ غواړو دا ترتیب کړو نو هغه په د یو اس 2 څخه یعنی د لومړي اصلي سوي دي چې کای کې ال ام ان او پی کیو همدارنګ ار ام پکې شامل او فرعي سوي مو دي چې دا د یو اس 2 اس 2 پی 3 اس 3 پی 4 اس 3 ڈی 4 پی 5 اس 4 ڈی 5 پی 5 اس 5 ڈی 4 اف 5 پی او اس پی 5 اف په دې شکل سره دا ان خپل چې شي انرژي کې سوي د کوي یعنی لکه څنګه چې وکټورونه د خاطه د تللی دي په دې شکل سره دا کولای شي خپل هغه انرژي کې سوي په الکترونونو باندې ټکي
درنو زده کوونکو د کوانټم نمبر په برخه کې خون کې ځینې قاعدې هم مکتوب وړاندې کړې چې له دې جملې یو هم د کلوچوفسکي قاعده و
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی
دی ولسم ټولګیز د کونکو ته خرغلاست وایم د کیمیا په تیر درس کې مو د مخلوطونو درس ولوست او خون کې راته د متجانس او نامتجانس مخلوطونو په باب معلومات راکړل دا د نن د کیمیا په درس کې فلزونه لولو په دې درس کې درې برخې شاملې دي چې فلز غیر فلز او شبه فلز موضوعات دي د خون کې په درس کې د دې درې واړو ترمنځ توپیر تشریح کیږي زو او په ګډه دې درس ته غوږدو
فلز غیر فلز او شبه فلز سات پیژنه په عمومي ډول عنصرونه په فلزونو غیر فلزونو او شبه فلزونو ویشل شوي دي هغه عنصرونه چې د برېښنا او تودوخې ښه تېرونکي دي د فلزونو په نامه سره یاد شوي دي فلزونه وایي خپله چې فلزونه څه شي دي فلزونه فلزي ځلا لري هغوی زیاتره جامد او کلسترلي دي د پانې کېدلو او سیم جوړولو وړتیا لري داسې چې له سرو زرو څخه دومره نازکې پانې جوړېدای شي چې د لمر وړانګې له هغوی څخه تیریږي او د پلاتین له یو کیلوګرام څخه د استوا د کشت د اوږدوالي په کچه سیم جوړېدای شي غیر فلزات چې دا عناصر په طبیعت کې بنسټیز رول لوبوي چې د نن ورځې د صنعت بیلابیلو برخو کې کارول کیږي دا عنصرونه د بیلابیلو مرکبونو د جوړېدو لامل شوي دي او د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ارزښناک رول لوبوي د بیلګې په ډول کاربن هغه عنصر دی چې د ټولو عضوي مرکبونو په ترکیب کې شتون لري همدارنګ غیر د شبه فلزات عنصرونه وایي چې شبه فلزات د کیمیاوي عناصر ځینې د هغوی د ځانګړي الکتروني جوړښت پر بنسټ له شرایطو په پام کې نیولو سره دوه ګونی یعنی امفورټیک خاصیت لري داسې چې په ځینو حالاتو کې فلزي خواص او په ځینو نور حالاتو کې غیر فلزي خواص له ځان څخه شي هغه عناصر چې امفورټیک خواص لري د پیریوډیک جدول په منځنۍ برخه کې ځای او د متحول اکسیدیشن نمبر لرونکي دي کچېره په مرکبونه کې د بسمت اکسلور اکسیدیشن نمبر ځان ته غوړه کړی وي نو په رښتیا سره غیر فلزي خاصیت له ځان شو ته دي او ارجا کول کې دي بل کې په ډول دوی د کروم عنصر چې دي د شبه فلزونو له عناصر له ډولونو څخه یو عنصر دي کچېره دا عنصر په مرکبونه کې د مثبت شپږ اکسیدیشن نمبر ولري د غیر فلزي خواص له ځان څخه ښکار کوي نو کله چې له مرکبونو څخه مثبت درې اکسیجن نمبرونه لري له ځان فلزي خاصیت راشي لکه وی الکلي سره ارجایي او د کوي تیزاب سره اکسیدي کون کی خاصیت له ځان څخه ښکار کوي د شبه فلزونو عناصر میل لري چې له نور عناصر سره کوولنس مرکبونه جوړ کړي او اکسیتونه جوړوله او چې اوکټیټونه یې بیا نسی جوړولای چې دا د شبه فلزونه دي چې ځان څخه اون فورتیک خاصیت شي چې هم د فلزونه او هم د غیر فلزونه خواص په ځینو حالاتو کې ښکار کوي.
د فلزونو په درس کې یو جالب موضوع دا و چې ځینی کیمیاوي عناصر د الکترونیکی جوړښت یا ساختار لمخې په ځینی حالاتو کې فلزي خاصیت یا ځانګړنې لري، خو کله ناکله خپل خاصیت بدلوي او په غیر فلز بدلیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږی است. د 12 ټولګي په تیر درس کې مو د عضوي کیمیا درس پیل کړ. دا د نن عضوي مرکبونه لولو. په دې برخه کې ښوونکي راته عضوي مرکبونه تعریفوي او وابورو چې څنګه د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر وکړو. دا هم تاسو او دا هم د عضوي مرکبونو درس.
د عضوي مرکبونو په امتداد ارګانیک کمپاونډز نور پیژندنه وایي چې عضوي مرکبونه هغه دي چې د هغوی بنسټیز جوړوونکي عناصر کاربن او هایدروجن دي او په مشتقاتو کې د عناصرو د دوراني جدول نور زیات عنصرونه شامل دي لکه میتان دي، میتایل کلورایډ او داسې نور شامل دي. د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ یو لږ توپیرونه وایم. عضوي مرکبونه چې دي ټول عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي او ځینې یې هم په خپل ځان کې د فاسفورس، سلفر، اکسیجن، نایتروجن او هلوجنونه هم لري. غیر عضوي مرکبونه بیا کاربن نه لري او که یې لري نو د کاربونیټي او یا اکسایډي په شکل وي او د دوراني جدول ټول عناصر پکې شامل دي. دوام د عضوي مرکبونو شمېر میلیونونه دي او د غیر عضوي مرکبونو شمېر لږ دي. د عضوي مرکبونو اټومونه ترمنځ اړیکې اشتراکي دي او د غیر عضوي مرکبونو ترمنځ اکثر اړیکې آیوني وي او عضوي مرکبونه په اسانۍ سره سوځي او غیر عضوي مرکبونه په اسانۍ سره نه سوځي او د ځینو تعاملونو په وخت کې زیات تودوخې ته اړتیا لري. زیاتره کیمیاوي تعاملونه په عضوي مرکبونو کې ورو یا بتی وي او ډېر وخت او حرارت او یا هم کتلس ته اړتیا پیدا کوي او په غیر عضوي مرکبونو کې اکثره کیمیاوي تعاملات چې چټک وي یعنې تیز وي. په عضوي مرکبونو کې اکثره په اوبو کې نه حل کیږي او غیر عضوي مرکبونه په اوبو کې په اسانۍ سره حلیږي. عضوي مرکبونه غیر الکترولیت او د برېښنا نه سي تیرول. غیر عضوي مرکبونه الکترولیت او برېښنا حادي دي. عضوي مرکبونه د بکتریا په مرسته ورستیږي او تجزیه کیږي او غیر عضوي مواد د بکتریا په واسطه نه ورستیږي او نه هم تجزیه کیږي. عضوي مرکبونه لوی مالیکولي وزنونه لري او غیر عضوي مرکبونه مالیکولي وزنونه یې لږ دي. همدارنګه عضوي مرکبونه د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې لري او د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې په غیر عضوي مرکبونه کې نه لیدل کیږي. همدارنګه هایډروکاربونز وایي نو چې هایډروکاربونونه په دوه ډوله دي، الیفاټیک هایډروکاربونونه دي او همدارنګه اورومیټیک هایډروکاربونونه دي چې د هغه له ډلې څخه الیفاټیک هایډروکاربونونه مشبوع هایډروکاربونونه او غیر مشبوع هایډروکاربونونه لري. په مشبوع هایډروکاربونونه کې الکالونه دي چې فارمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د غیر مشبوع هایډروکاربونونه کې الکیلونه چې فارمول سی ان ایچ 2 ان او همدارنګه الکاینونه چې فارمول سی ان ایچ 2 ان منفی دوه دي. همدارنګه اورومیټیک هایډروکاربونونه کې د بنزین او مشتقات دي، بنزین ته ورته کریز هایډروکاربونونه دي، سو کریز هایډروکاربونونه دي او همدارنګه هیټرو اورومیټونه شامل دي. پاولر کې لومړی مشبو هایدروکاربونونه یا هم الکانونه وایو. الکان د کاربون او هایدروجن الیفاتیک مرکبات دي چې عمومي فارمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د مشبو هایدروکاربونونه او یا پارافین هایدروکاربونونه په نامه سره هم یادیږي. د الکان د مرکبات د نمونه په پای کې اني راځي چې د هغه ساده مرکبات معمولی تریبل نمونه لکه میتان، ایتان، پروپان او داسې نور دي چې په دې شکلونو کې میتان، ایتان، پروپان او بیوتان لیدلای شو. نومې شودنه یې کوو چې نومې شودنه په لړ کې کچی د الکان په مرکبات کې هایدروجن یو اتوم کم چې نو دا ګروپ د الکایل په نوم سره یادی لکه میتایل ګروپ دی، همدارنګه ایتایل ګروپ دی او کچی د میتان څخه د هایدروجن دوه اتوم کم چې نو دا ګروپ د میتلین په نوم یادی لکه میتلین کلورایډ. همدارنګه مشبو هایدروکاربونونه الکانونه عبارت دي له میتان، ایتان، پروپان، بیوتان، پینتان، هیگزان، هپتان، اوکتان، نونان، ډیکان. همدارنګه دا عمل لري تو هیگزان، ډیکان، پوری او داسې نور څخه عبارت دي. د مشبوع هایدروکاربونونو الکانونو نوم ایښودن عمومي قاعده په داسې ډول ده چې عضوي مرکبات چې موږ انټرنیشنل یونین آف پیور ان اپلایډ کیمستري یعنی د ایپک په طریقه سره داسې نومول کیږي چې لیکن د ځینو ډیر مشهور مرکبات لپاره ایپک نوم تر څنګ پخوانی مروج او معمول نومونه هم یا هم په دې نوم ایښودنې کې جواز لري. د نوم ایښودنې په معمولي سلسلو کې د الکانونو مختلف ساختماني ایزومیرونه د هغه د نوم څخه د مخه یعنی ان ایزو او نیو مختارې پښون پکشه شدول سره توپیر کیږي. د ان الکان کې د کاربن اتومونو یو مستقیم زنجیر او په ایزو الکان کې منشاب زنجیر چې شي زنجیرونه پکې جوړیږي چې دای نورمال پینټانونو او زنجیر لرونکي دی. دای ایزو پینټانونو او همدارنګ دای د نیو پینټانونو زنجیر لرونکي او قریبا د دینو مشودانه ده. همدارنګ دای ځینې نور مثالونه دي. د الکانونو استعمال وايي چې الکانونه څنګه لاسره الکانون د کتریسي هایدروجنیشن څخه غیر مشبو هایدروکاربونونه یعنی الکین چې د فلزي کتریس په موجودیت کې د هایدروجن په خپل دوه ګونی اړیکه نسکوي او مشبو هایدروکاربونونه حاصلېږي. څرنګه چې الکین د مختلفو طریقو په واسطه په اسانۍ سره لاسته راوړل کیږي نو له همدې کبله د الکانون د استعمال دغه طریقه ډیره مهمه شمیرل کیږي. لکه په مثال کې چې لیدل کیږي چې دوه میتایل دوه اوکتان څنګه د الکانون د استعمال څخه لاسته راځي. همدارنګه د الکان د هلوجنیت څخه په مختلفو طریقو لاسره د چپلان د ډول تشریح کیږي. اول د گرینا د گریکنارټ مرکبات د هایدروجن څخه د گریکنارټ مرکب د الکال د هلوجنیت او مګنیزیم د تعامل څخه لاسته راځي چې د گرینارټ د معیار کې کاربن او مګنیزیم اړیکه رابطه ډیره فعاله ده او د اوبو په واسطه په اسانۍ جدا کیږي. پروتون په کاربن کې چې منفي چارج لري او هایدروکسید آیون په مګنیزیم باندې چې مثبت چارج لري نصب کیږي او دا لاسته راځي. چې په نوموړي معادلې کې د دلا سره وړاندې شو د سوي د چالوجنونو په دې باندې نسبي همدارنګه الکانونو لاسته راځي. دا د الکان هلوجنیت اجزا د جس او د تیزابو په مرسته د هغې لاسته راوړنه ده. همدارنګه د الکانونو هلوجنیت اجزا د فلزات هایډریټ په واسطه چې د لیتیم المونیم هایډریټ همدارنګه د سوډیم بور هایډریټ د اجزا په واسطه الکال هلوجنیت په الکان باندې پتنیږي. همدارنګه د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې وایي چې الکانونو لومړی څلور مرکبات لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان د تودوخې په عادي درجه کې د ګاز په حالت کې پینا کیږي. همدارنګه چې بیا هیپتان د ان هیپتان څخه تر بیا ان هیپتا ډیکان پورې مایع او دغه څخه لور الکان د جامد په حالت کې پیدا کیږي. مایع الکان د بنزین بوی لري مګر ګازي او جامد الکان بوی نه لري. ای ترنګه چې الکان یو غیر قطبی یعنی یونیپولر جوړښت لري نو له همدې کبله په غیر قطبی او یا ډیر ضعیف محلولونو لکه ایتر، کلورفار، تترا کلورو میتان او بنزین کې په شتوګه سره د دې حل کېدنه سره رسیږي یا هم حلیږي. لیکن په کوي قطبی محلولونو لکه اوبو او دای میتایل سلفو اکساید کې د الکانونو د حلېدو وړتیا ډیره کمه لیدل کیږي. الکانونه د غیر قطبی مالیکولونو ترمنځ د وندر وال ضعیفه قوه شته چې مالیکولونه د مایع جامد په حالت کې سره نږدې او یو ځای وي. او څرنګه چې د وندر وال قوه د الکان د مالیکولونو د بهرنی سطحې په زیاتېدو سره قوي کیږي نو له همدې کبله کله چې الکان په مالیکول کې د نیوکلین یو ګروپ یې د یو ګروپ اضافه شي د هغه الکان د شیدو ټکی هم لوړیږي. همدارنګه د منشب الکان په شان یو منظم جوړښت نه لري او د مالیکول بهرنی سطحې د ان الکان په پرتله کم ده چې له همدې سره د مالیکولونو ترمنځ د وندروال قوه ضعیف دي او د منشب الکان یا د ان الکان په پرتله د تودوخې په تیته درجه کې په شیدو راځي. دا د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې دي چې د تودوخې په مختلفو درجو باندې په شیدو راځي. همدارنګه د الکانونو تعاملات دي چې الکان د ډیر نور مرکبات په پرتله چې فعالي موازی لري ثابت او د ډیر معیارونو سره په تعامل کې نه داخليږي. د غیر مشبوع الکانونو یعنی الکان او الکین پر خلاف مشبوع الکان حتی په ډیر لوړ تودوخې کې هم د غلیظو فلزي تیزابونو کلوي تهامز او ارجاع کوونکو مواد سره تعامل نه کوي. همدارنګه د الکانونو د هلوجنیشن د رادیکلي تعویضي تعاملاتو په نتیجه کې او د الکان د تعامز سوزولو په واسطه د الکانونو مهمو تعاملات څخه شمیرل کیږي. الکانونو هلوجنیشن څه دي؟ الکان په تیارې کې او پاتې تودوخې د هلوجن د فعال مالیکولونو سره لکه کلورین او برومین سره تعامل نه کوي. لیکن که د الکانونو هلوجن مخلوط په دلمل وړاندې ورتیر شي یا د 300 درجه د سانتي ګرید څخه زیاته تودوخه ورکړ شي او یا د پاروکسایډ سره یو ځای شي نو تعویضي تعاملات یا هم سبستیټیوشنز ریاکشن اجرا کیږي چې دا یې په پایله کې الکایل هلوجنیت یعنی اکسوسایډ د کلورین برومین ایچ ایکس حاصلېږي. لکه په دې معادله کې چې دل کیږي همدارنګه په کپلې تعاملونو کې د مول اندازې څخه زیات په کافي اندازه هلوجن موجود وي. د الکانونو ټول هایدروجنونه په هلوجن عوض کیږي او په دې ترتیب مهم محلولونه لاسته راځي. د میتان او کلورین د تعامل څخه مختلف محلولونه لکه میتایل کلوراید، کلورومیتان، میتلین کلوراید، ډای کلورومیتان، کلوروفارم، ترای کلورومیتان او کاربون تیترا کلوراید یعنی تیترا کلورومیتان حاصلیږي، لکه په دې مفتاری تدی فورمول معادلو څخه عبارت دي. همدارنګ د رادیکلي تعویزي تعاملات چې په راډي په الکانونو کې سرته رسیږي چې رادیکلي هغه اتومونه مالیکولونه او آیونونه دي چې تاکل چونونه یې ولري او اټومي اړیکه یعنی بونز یې مساویانه ماتولو یعنی همولایټیک په نتیجه کې د تودوخې یا د نور رنګ په واسطه جوړوي. همدارنګ د الکانونو یو ځانګړی تعامل رادیکلي تعویزي تعامل دی چې د هغه میخانیکیت په لاندې ډول ښودل شوی دی. د میتان او کلورین د رادیکلي تعویزي تعامل میخانیکیت څه ډول دی؟ میتان او کلورین مالیکولون د ګاز په حالت کې تعامل کوي او د تعامل په څو مرحلو کې چې منځنۍ ډیر کم عمر رادیکلونه جوړیږي اجرا کیږي. همدارنګ دا تعامل د نورو رادیکلي تعاملونو په شان په دوه مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی د تعامل یعنی پیل تعامل پیل دی. همدارنګ دوم د زنجیر تعامل دی چین پروپاګیشن لومړی مرحله په دې کې لومړی د کلورین یو اټوم د میتان یو مالیکول سره تعامل کوي. یو مالیکول هایدروکلوریک اسید او یو د میتان رادیکل جوړیږي. په دوهم مرحله کې د میتان رادیکل د یو مالیکول کلورین سره تعامل کوي. دا هغه تعامل څخه میتایل کلوراید او نیو کلورین اټوم رادیکل منځته راځي لکه په ماتل کې چې لیدل کیږي. دریم د زنجیر تعامل ختمېدل یعنی دا چین ټرمینیشن یې څه ډول دی؟ د رادیکلي تعاملونو په دې مرحله کې رادیکلونه له منځه ځي نو له همدې کبله زنجیري تعاملات ختمېږي. رادیکلونه د لاندې تعاملاتو په مرسته تعاملاتو په پایله کې له منځه ځي او د رادیکلونو دوهم ځل یو ځای کېدل ترسره کیږي. بیا هم د دوه الکل رادیکلونو ډیسپروپورشن دی چې د مثال په توګه د دوه الکل رادیکلون څخه یو مالیکول ایتان او یو مالیکول ایتین حاصلیږي لکه په دې ماتل کې چې لیدل کیږي. همدارنګه الکانونو تعامل د اکسیدیشن په مرسته همدارنګه د عضوي مرکبات د ډیرو مغلقو تعاملونو څخه یو هم د هغوی سوځول دي چې انرژي ځینې لاسته راځي چې په لمبه کې الکان د هوا اکسیجن سره سوځي. کاربون ډای اکساید او اوبه ترې حاصلې چې د دې تعامل څخه ډېر تودوخه هم آزادیږي. که د تعامل عملیه مکمله نه وي نو په دې حالت کې د میتان کنټرول شوي تعامل څخه اسیتلین هایدروجن او کاربون مونوکساید حاصلېږي او دغه تعامل د نامکمل یعنی قسمي تعامل یا پارشل اکسیدیشن په نامه سره هم یادیږي. خود به خودی یا خپل سری تعامل یا اوټو اکسیدیشن عضوي مرکبات نه یوازې د سوځولو په واسطه د هوا او اکسیجن سره تعامل کوي بلکې دوی په عادي تودوخه کې هم د هوا او اکسیجن په واسطه په ورو ورو تعامل کوي چې تعامل داسې جریان چې په هغه کې کتلس نه استعمال تخته یا اوټو اکسیدیشن په نامه سره یادیږي. همدارنګه غیر فعال الکان په عادي تودوخه کې په ډیر لږ اندازه تعامل کوي چې حتی دا غو اندازه کول د امکان څخه لیرې وي. لیکن منچو الکان په ځانګړي توګه چې دریمي کاربون یعنی ترتری کاربون ولري د یو کتلس په موجودیت کې او یا د تودوخه په لوړ درجه کې تعامل کولای شي چې د دې په نتیجه کې د تعامل څخه ډیر فعال او ثابت الکایل هایدرو پروپار اکساید جوړی چې په صنعت کې دا غو څخه د فینول او اسیتون د استعمال لپاره کار اخیستل کیږي. چې د ځینې مثالونه دي په دې کې د هغوی شوتل سیوی دي.
هیله ده چې نننی درسی ساعت در سره د کیمیا د درس په برخه کې مرسته کړې وي. د کیمیا په راتلونکي درسی ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکو ته د عناصرو خواص تشریح کیږي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د مخلوطونو ځانګړتیاوې ولولي او د دولسم ټولګي زده کوونکي به واوري چې الکینونه څه ته وایي.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپریږي.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، لنننی درسي ساعت سره مو له ملتیا مننه کوم. تر بلې خبرونه ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لتاف.